ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
ګرانوردونکو دا وایس اف امریکا ډیوریډیو ته یو لري بیا په خیر رالی. نن د اتوار ورځ کال 2015 د نومبر د میاشتې 8 نیټه ده. وخت شوی دی په پاکستان کې د ماسخوتن اته، په افغانستان کې د ماسخوتن ونیمې، او دلته واشنگټن ډی سي کې د سهار 10 بجې شوې دي. د ډیوریډیو په دې خبری خبرونه کې درته زه شعیب زاده
او زه نصر کاکړ
هر کله وایو لوم به تاسو پام راګرځو د اوس وخت مهمو خبرونو سره ټکو ته.
د پاکستان قبایلی سیمو څخه د پارلمان غړي وایي که حکومت ورسره د قبایلی سیمې اصلاحات ومني نو دوی به د نومبر په 14 نیټه باندې د پارلمان مخې ته احتجاج نه کوي. د قبایلی سیمو څخه د پارلمان یو غړی وایي
ہمارا صرف ایک ہی ایجنڈا ہے اور وہ ایجنڈا ہے جس کے اوپر ہم نے بل بھی جمع کیا ہے اور جس کے پیچھے ہمارے وہاں پورے فاٹا کا عوام ہے، چاہے وہ ہمارے ساتھ ہو یا سیاسی پارٹیوں کے ساتھ ہو، اور ہم چاہتے ہیں کہ ان کو اسی طرح رائٹ دیا جائے.
د خیبر پختونخوا چارواکي وایي زلزله ځپلو سیمو کې اغیزمنو خلکو لپاره د مالی مرستو لړۍ به راتلونکي ورځو کې نوره هم توندوي. د ملکن ډیویژن د پرتو سیمو خلک بیا وایي سیمو کې د سخت یخنۍ له امله یوازې په خیمو کې ګزاره نه کیږي او د ژوند بنیادي سیزونو ته ضرورت لري.
او باران وریږي او بس پاغه زه او پاغه دی بیا باندې صحیح نو د حکومت ته طرف نه موږ دوه خیمې ولا شوې وو نه د جنا د موږ کومه وې ځای څه فشار اتم نه ولا شوې.
او د بشری حقوقو یو نړیوال اداره وایي شام کې د روسیې د جهازونو د بمباری له امله 15 کسان وژل شوی دي. د امریکا د دفاع وزیر ایش کارټر ویلي روسیې په شام کې اهداف د نړیوال ورورولۍ له هدفونو سره سمون نه خوري.
خدمتونکو دا اوسرته کې اوس پام شته د یو ځل نورو مهمو سیمایزو او نړیوالو خبرونو تفصیل ته.
د پاکستان په پارلمان کې د قبایلي سیمې غړو نن د یکشنبې په ورځ د قومي اسمبلۍ د سپیکر د منصب کاندید آیا صادق سره لیده کاته کړي او د خپلې سیمې په ستونزو او حقونو یې خبرې کړي. له خیبر ایجنسۍ څخه د قومي اسمبلۍ غړي شاجي ګل ډیوه ریډیو ته ویلي د دوی پلاوي ښاغلي آیا صادق ته په ډاګه کړي که چیرې د مسلم لیګ نون حکومت د 22 آیني بدلون ملاتړ وکړي نو دوی به هم د سپیکر د منصب لپاره د آیا صادق سره ملاتړ اعلان کړي او د رواني میاشتې د 14 نیټې لپاره د پارلمان و مخې ته اعلان سوی خپل احتجاج به وځنډوي. دغه بدلون کې د پاکستان د اساسي قانون 224 ماده ختمولو غوښتنه شوی. بلې لور ته د مدني ټولنې سازمانونه وایي دوی په 14 نومبر د پارلمان و مخې ته د احتجاج فیصله تر اوسه نه ده ځنډولې او په ټاکل شوي وخت به احتجاج کوي.
د پاکستان خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې د زلزلې 14 ورځې وروسته هم ګڼ شمېر خلک ګیله کوي. د حکومت لخوا ورته تر اوسه مرستې نه دي ورکړې شوي. د خیبر پختونخوا وروسته پاتو سیمو کې خلکو ډیوه ریډیو ته ویلي دي چې د یخنۍ په موسم کې په ډاګه شپو ته پراته دي. په تورغر، شانګلا، باجوړ، دیر او نورو علاقو کې هم خلکو د مشکلاتو ذکر کړی دی. بلخوا حکومت وایي د مرستو کار یې شروع کړی او کومو سیمو ته چې مرستې نه دي رسېدلي هلته به حکومتي چارواکي زرته زر تر زره مرستي ورسي.
د پاکستان د پوج سرلشکر جنرال راحیل شریف په د نومبر په 15 نیټه د امریکا د متحده ایالاتو په دوره رسیږي او دلته به له امریکایي چارواکو سره ملاقاتونه کوي. تر دې وړاندې د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف هم د اکتوبر په میاشت کې د امریکا دوره کړې وه او د سر براک اوباما په شمول یو شمېر اعلی رتبه چارواکو سره یې د سیمې د امنیت او اقتصاد په اړه خبرې اترې کړې وې. نور حال ورباندې الیاس خان له اسلام آباد څخه راکوي.
د پاکستان د پوځ سرلخکر جنرل راحیل شریف په د دې میاشتې 15 نه 16 نیټې پورې د امریکې سفر کوي. چرته بچې دی د امریکې اعلی سیول او پوځي قیادت سره د سیمې د امنیت، د افغانستان د جوړجاړي، د عمل، د پاک افغان ګډي پولي ښه انتظام کولو، اپریشن ضرب عذب او یو شمېر نور مهمو موضوعاتو باندې خبرې اترې کوي. د مطبوعاتي راپورونو تر مخه دا د پوځ د مشر په دې کال کې د امریکې دویم سفر دی. 13 میاشت وزیر اعظم نواز شریف امریکی د سفر په محل د امریکی صدر بارک اوباما سره په ټولو موضوعاتو تفصیلی خبرې اترې کړې وي. خو د پاکستان خارجه تګلارې کې د پوز اثر رسوخ په حواله سره سیړنکار نظر لري چې د خاغلی راحیل شریف د سفر کې به نور ډېرې تفصیلی خبرې اترې وشي. د راپورونو تر مخه راحیل شریف به امریکاني اعلی چارواکو سره په یو شمېر امنیتی مسلو خبرې اترې کوي، خو په غټه کچه د دې هر څه مرکزی نقطه به افغانستان وي. چرته چې د افغانستان دولت او طالبانو ترمنځ د کال جولای په میاش کې په مری کې د خبرو اترو وړمبي پړاو نرستو دغه خبرې ترې د ځن ښکار شوې دي. او واشنگتن او اسلام آباد دواړه غواړي چې دا عمل دی ډیر زر تر زره بیا پیل شي. الیاس خان، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده.
راپورونه وایي جنوبي افغانستان کې د وسلوال طالبانو د دوو ډلو ترمنځ خونړۍ نښتو کې په لسه هاو وسلوال وژل شوي دي. دا له هغه وروسته لومړۍ جګړه ده چې وسلوالو د ملا اختر منصور په مقابل کې د مولوي محمد رسول په مشرۍ کې د طالبانو نوې ډله جوړه کړه. د فرانس خبري اداره وایي دا نښتې د زابل ولایت په خاکي افغان او ارغنداب ولسوالیو کې رامنځته شوي. او د پولیسو سیمه ییز مرستیال مشر غلام جیلاني فراهي وایي دې نښتو کې د ملا اختر منصور د ډلې شل او د منصور دادالله د ډلې شپږ ته وسلوال وژل سوي دي او ډیر شنور ژوبل دي.
د هندستان وزیر اعظم نریندرا مودی او د هغه ګوند بی جی پی د هند لوی ریاست بهار کې پر روانو انتخاباتو کې د ماته سره مخ دي. او د سیډونکو په وینا دغه انتخابات د هند سیاسي ګوند لپاره لوی نقصان دي. که څه هم تر دې دمه دغه انتخاباتو سرکاري نتیجې نه دی راغلي، خو د هندستان ان ډی ټی وی تر مخه په بهار کې ایالتي اسمبلی 233 سیټونو کې نریندرا مودی بھارت د نریندرا مودی بھارتیا جنتا پارټي یوازې یو شپېته او د هغه پر ضد جوړ ائتلاف یو سل شپږ اویا سیټونه ترلاسه کړي دي. اغلی مودی په ټویټر باندې د بهار اعلی وزیر نتیش کومار تا مبارکي هم ورکړې ده. څوک چې د مودی پر ضد جوړ ائتلاف مشري کوي، د هند وزیر اعظم په دغه ایالت کې د کمپاین پر مهال د ډیر شو نه زیات جلسې کړې وي او دغه انتخابات یې د خپل شهرت یو ریفرندم بللی و. د نوې ډیلي د ایالتي انتخاباتو وروسته د بهار ایالت انتخابات پیلل د سیډونکو په وینا د مودی اقتصادي پلان په شا بوتلی شي.
په میامار کې د ولسواکۍ په لور یو سیاسي مشر آنګ سان سوچی نن د هغه هیواد د میلیونونو نورو وګړو په ډول عمومي ټاکنو کې خپل رای ورکړې ده. ویل کېږي په تیرو 15 کلونو کې دا نسبتا لومړی آزادې ټاکنې دي. آنګ سان سوچی په یانګون کې انتخابي مرکز ته په رسیدو سره نه خو له پلویانو او نه هم له خبریالانو سره خبرې اترې کړې دي. د سولې نړیواله جایزه ګټونکي د آنګ سان سوچی ګوند نېشنل لیگ فار ډیموکراسي په باب نظر پوښتنې شایي چې د نن ورځې ټاکنې به لوی اکثریت سره دا وګټي. هغه کال 1990 کې هم ټاکنې ګټلې وي، خو واکمنې جنتا ونه منلې او د هغې نږدې شل کاله په کور باندې نظربندي تیر کړه.
د مصر په سینای جزیره باندې د روس تباه شوي جهاز په اړه په داسې حال چې ګنګوسې روانې دي، د مصر د پلټنو یوې ډلې ولي تر اوسه په دغه جهاز کې د بمي چاودنې سخکاره ثبوتونه نه دي ترلاسه شوي. د جهاز د کاکپیټ نه ترلاسه شوي آډیو ریکارډر کې ناصفي اواز د نړۍ پام راګرځولی، خو د مصر د پلټنو مشر ایمان المقدم ویلي د هغوی ډله د دې جوګه نه ده چې دا ووایي چې دغه یوه چاودنه وه او که څه بل څه. د ښاغلي مقدم په وینا دغه هوایي جهاز د شرم الشیخ نه د پاسېدو 30 منټه وروسته تباه شوی او دغه جهاز ملبا د 43 کیلومتره په علاقه پریوتې ده. دغه جهاز په هوا کې ټوټې ټوټې شوی او په جهاز کې سواره 240 کسان ټول مړه شوي.
اسرائیلي چارواکي وایي یو فلسطینی په غربي غاړه کې د اسرائیلیانو په یوې ډلې خپل موټر ورخېځولی او درې کسان یې ژوبل کړي. وروسته اسرائیلي پولیسو دغه حمله کوونکی په ډزو وژلی. پولیس وایي لږ تر لږه دوه اسرائیلي ژوبل کسان په روغتون کې دي. هلته د اکتوبر په میاشت کې پیل شوي تشدد په لړۍ کې دا تازه پیښه ده. د تشدد پیښې له هغه ګنګوسو وروسته شروع شوي چې وایي اسرائیل پلان لري د ختیځ یروشلم مقدس ځایونه ونیسي. د تشدد په دې پیښو کې یو ولس اسرائیلیان او درې اویا فلسطینیان وژل شوي دي. اسرائیلي چارواکي وایي زیاتره فلسطینیان هغه مهال ووژل سو کله چې دوی حمله کولې یا هڅه کوله چې اسرائیلي وګړي فوجیان یا پولیس په چړو ووهي. امریکا کې زلزله شوونکي دفتر ویلي نن د یک شنبه پر ورځ د انډونیشیا په سماترا سیمه کې د 6.1 کچې زلزله راغلې او نږدې تر 30 سیکنډو پورې مځکه لړزولې ده، خو د سونامي خبرداري نه دی ورکول سوی. د امریکا د مځکني علومو اداره وایي د زلزلې مرکز په سمندر کې دننه 15 میل لاندې وو. او راپورونه وایي نن د یک شنبه پر ورځ دوبۍ کې په سلهاو مزدورانو د هغه هوایي ډګر و څنډې ته احتجاج کړی دی چیرې چې د الوتکو نندارتون دی. د ای پی خبریال په خبر کې وایي مظاهرچیان په هغه سړک راغونډ شوي وو او نارې وهلې چې د دوبۍ ورلډ سینټر هوایي ډګر ته ځي. دغه مظاهرچیانو د خپل معاشونو د زیاتولو غوښتنه کوله.
د وایس اف امریکا ډی و ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د دا د وایس اف امریکا جو ریډیو دا ګل او کترمن اوریدونکو خبري خبرونه تل واشنگتن ډي سي څخه غوږی استه لکه څنګه چې وړاندې تاسو په خبرونو کې واوریدل د پاکستان په پارلمان کې د قبایلی سیمې غړو نن د یک شنبه په ورځ د کمی اسمبلی د سپیکر د منصب کاندید ایا صادق سره لید کاته کړی دی او د خپل سیمې په ستونزو او حقونو یې خبرې کړي. له خیبر ایجنسی څخه د کمی اسمبلی غړي شاجی ګل جو ریډیو ته ویلي د دوی پلاوی شاغلی ایا صادق ته په ډاګه کړي کچیر د مسلم لیگ نون حکومت د 22م آئینی بدلون ملاتړ وکړي نو دوی به هم د سپیکر د منصب لپاره د ایا صادق سره ملاتړ اعلان کړي او د رواني میاشتې د 14مې نیټې لپاره د پارلمان مخې ته اعلان سوی خپل احتجاج به وځنډوي. نور هلور باندې راکوي له اسلام آباد څخه د جبر ریډیو خبریال اورنګزیب خان.
د پاکستان مطبوعات وایي د قبایلي سیمو د پارلمان منتخب غړي دې ته تیار دي چې 22م آئینی بدلون لپاره د میاشتې 14مې نیټې کېدونکي احتجاج نه رستو کېدی شي که چیرې دوی ته هم د نور پاکستانیانو پر شان حقونه او اختیار ملاو شي. د قومي اسمبلی سپیکر کاندید او واکمن مسلم لیگ غړی ایاز صادق سره د فاټانه پارلمان غړو ملاقات کړی دی او یو ځل بیا یې غوښتنه کړې ده حکومت دې زر تر زره 22م آئینی بدلون منظور کړي. 22م آئینی بدلون د قبایلی سیمو آئینی حیثیت بدلون او قبایل ته بنیادی حقونو ورکولو لپاره دی. مطبوعات وایي قبایلی پارلماني غړي دې ته هم تیار دي 14 نومبر 22م آئینی بدلون منظورې او حکومت خلاف د مظاهره نه وروستو کېدی شي که چېرې حکومت د دوی مطالبه اومني. ملاقات نه پس د خیبر ایجنسۍ نه د پارلمان غړی شاجی ګل افریدی میډیا سره خبرو په وخت ویلي دي ایا صادق سره د ملاقات هم یو مقصد وو چې د حکومت مرسته ته تیار یو خو که چېرې حکومت د دوی غوښتنې اومني او قبایل ته هم د نور پاکستان پر شان حقونه دې ورکړي شي.
همارا صرف ایک ہی ایجنډا ہے اور وہ ایجنډا ہے جس کے اوپر ہم نے بل بھی جمع کیا ہے اور جس کے پیچھے ہمارے وہاں پورے فاٹا کا عوام ہے چاہے وہ ہمارے ساتھ ہو یا سیاسی پارٹیوں کے ساتھ ہو اور ہم چاہتے ہیں کہ ان کو اسی طرح رائٹ دیا جائے جس طرح کے باقی پاکستانی عوام کو حاصل ہے. چاروں صوبوں کے عوام کو جو حق حاصل ہے.
دوی وی چی زمون هم یو غوښتنه ده د کوم د پاره یو بل هم جمع کړی شوی دی او هغه دا چې څومره حقونه او اختیارات نور پاکستانیانو ته دي هغه د قبایل ته هم ورکړی شي. 14 نومبر د احتجاج ځنډولو خبر نه د فاټا لایرز فورم سیکرټری جنرل اجاز مومن به خبري خودلې ده او ویلې دي په دې حق له مشوره دوسره نه دي شوی.
بالکل جی دا سه د څو پورې په 14 نومبر د احتجاج خبره ده نو دی کې د واپسې کېدلو یا د دې کال واپس اخیستل چې کوم دی د دې خو بالکل هیڅ قسمه خبره نه ده شوې او نه دا احتجاج چې کوم دی واپس کېدې شي ځکه چې دا د 16 نومبر چې کوم احتجاج دی نو دا د وکیلانو د طرف نه د سیاسي اتحاد د طرف نه د یوت د طرف نه د مختلف ارګنایزیشن د طرف نه دا احتجاج دی چې دا به د رشکې د موټر وین روانيږي او تر د پارلیمنت هاوس پورې وي. نو دی کې دا چې هیڅ قسمه خبره نه ده شوې چې ګینی وزیر اعظم او د فاټا د پارا سره پیکج منزور کی نو دا احتجاج به واپس اخیستل کیږي. بلدار چې د وزیر اعظم د پیکج سره زمونږ وسو د قبایلو یا زمونږ چې کم دی نو دا څه خبره نشته ده زمونږ هم دغه یو اټل فیصله ده مخکې ما وسم دا بیا بم وی چې په پارلیمان کې کم بل پېښ شوی دی نو د پارلیمنتیرین زمونږ فاټا پارلیمنتیرین دا خبره کړې ده چې مونږه د بایکاټ چې کوم دی د سېنات د الیکشن نه یا د سپیکر د چیرمنشپ چې کوم الیکشن دی دا مونږ به د مونې کوچ وزیر اعظم صاحب زموږ سره کینی او مسلم لیگ نواز چې کوم پارټي دا کوم د مسلم لیگ چې هغه زمونږ چې دا کوم بل مونږ په پارلیمان کې پېښ کړی دی چې د دې حمایت وکړي ځکه چې ټول سیاسي پارټیانو د دې بل حمایت کړی دی. خو د 16 نومبر چې کوم کال ورته شوی د احتجاج دا په یو شکل کې واپس نه اخیستل کیږي صرف په دې شکل کې واپس اخیستل کیږي چې مسلم لیگ دا موجوده بل په پارلیمان کې پېښ کړي او موږ سره د حمایت اعلان وکړي.
د قبایلی سیمې اولس 22م آئینی بدلون تر مخه د دستور آرټیکل 270 خاتمه غواړي. دا آرټیکل قبایل د بنیادی حقونو نه محروم ساتي او د قبایلی سیمو آئینی حیثیت بدلون هم دوی غواړي. اورنګزیب خان وایس اف امریکا ڈیو ریڈیو اسلام آباد.
ما خوب لیدله نتیجه ډیر دروخیږي د پښتو ویلو نه ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومندو شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتنه ورور خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا په پتا کې زړې یا بکین سر وخیږي، او د پښتو ویلو نه ډېر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي، حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
دا وایس اف امریکا دی ریډیو دا قدرمن اردوونکو د پاکستان په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې د زلزلې د 14 ورځې وروسته هم ګڼ شمېر خلکو ویلي د حکومت لخوا ورته تر اوسه مرستې نه دي ورکړې شوې. بلخوا حکومت وایي چې کوم سیمو ته مرستې نه دي رسیدلې هلته به زر تر زره مرستې رسوي. تفصیل اورو د دی ریډیو خبریال اسلام الدین نه په دې رپورټ کې.
خیبر پختونخوا کې د تیرې میاشتې شپږشتمه نیټه باندې راغلي زورورې زلزلې دیارلس ورځې تیرېدلو باوجود هم که یو خوا د حکومت لخوا نه ټولو ځپلې شوو خلکو ته امداد نه دی رسېدلې، نو بلخوا د نقصانونو شمېره اوس هم په بره روانه ده او د پی ډی ایم شمېرو تر مخه د نقصان شوو کورونو شمېره کې 1500 نه زیاتو کورونو اضافه شوې ده او دغه شمېره نن شپږ 8225 ته رسېدلې ده. ولې د ملکنډ ډیویژن غریزو سیمو کې لا اوس هم د نقصانونو راټولولو کار روان دی او چارواکي وایي دا شمېرې نورې هم زیاتې دلشی. د کوزدیر میدان گل سیمی سره تعلق لرونکي شیر زمان خان د چاچ ټول کور زلزله کې تباه شوی دی. وای چې دوی د سخت ستوندو سره مخ دي او تر اوسه د ستوندونو ډک ژوند تیروي.
مشکلات خو لا کوم خبر ده نه چې وا دای چې باران وریږي او غار ته ساتي نه مخ یو د ټول لاغل دي دا هیڅ څه راغل نه دا نور راغل دي نه غار چاغي ولیدل یو کړی دي او باران وریږي او بس پاغه زغه کې پاغه دي بیا باندې صحیح نو د حکومت تر طرف نه موږ دوه خیمه ملال شوی وو نه د جنا د موږ کومه وې دای څه څه سره تم نه ملال شوی.
د خیبر پښتونخوا حکومت لخوا نه تر اوسه ټول ملکن او هزاره ډیویژن ته شپږ زره خیمې، یول زره ترپالونه، 28 زره کمبلې او 8 زره پیکټه خوراک رسیدلې دي. ولې دغلته د زپلې شو خلکو شمیرې په لکونو کې دي. د کوزدیر ګل یونن کونسل ناظم احسان الله وایي چې خلک زیات دي او امداد ډیر کم را روان دي ځکه زیاتره خلک ګیله مند دي.
موږ وایو چې کم ډیمیج کورونه دي ټوټل دا په یو ځل موږ ته خیمې راکې او راشن راکې او هغه ته موږ ورکو نه ګیلې حکومت نه خاطر په یو کور کې ټین
حکومت په زلزله کې مړه شو 232 تنانو کورینو کې تر اوسه 242 کورینو ته شپږ شپږ لکه او 1500 جوبل شوو تنانو کې 311 تنانو ته 22 لکه او 1 لک روپۍ امداد ورکړی دی. شپږ 8000 نه زیات نقصان شوو کورونو مالکانو کې تر اوسه 1003 کورونو مالکانو ته 22 لک روپۍ ملاو شوې دي. د دیر میدان اسیسټنټ کمشنر حکمت الله وزیر وایي چې سخته مرحله ختمه شوې ده او اوس دوی خلکو ته د کورونو بیا جوړولو لپاره مالی مرستو ورکولو تیاریاں پیل کړي دي.
سړی دا ویل ته غریب دغه ځای نام دار غریب کورې د مشي او دلته کې راځي ته نو موږ سره فرض کا کړه اویلیبل وی نو بیا کو ټیک تا ادروایز دغه سړی لیکل واپس لیکل ډیر مشکل کار دی. کومه کو تاسو څنګه وې چې موږ ته کم دلته میدان کې غا شي چې 50 ټینټس موږ تر غلي دی او هغه موږ ډیسټریبیوټ کړی دی اوسه پورې دا دې ته چې هغه غا دومره دا ډیمیج دومره زیات دي دومره او دته چې دا یقینا خبره ده چې 50 ټینټونه لکه یو سړی یو پورا کور دی مشي هغه د یو ټینټ غنا دی دا چې ته یو ټینټ ورکې په باندې مرته غا وشي کنه خو زه بس دغه یو
بلخوا د موسمیاتو محکمې لخوا نه دا پیش بینی شوې ده چې خیبر پښتونخوا شمالي سیمو ملکن ډیویژن کې د بیا بارانونو پیل کېدلو امکان دی او دغه سره په غرونو نور واوره هم پریوتلی شي. د بارانونو پیل کېدلو سره به د زپلې شوو خلکو ستونزې نورې هم زیاتېږي ځکه چې دغه سیمو کې د یخنۍ موسم دی او یو شمېر خلک په خیمو کې ژوند تېروي ځکه د باران او واورې سره دغه خلک د ډیر مشکل سره مخ کېدل شي. اسلام الدین ساجد، وایس اف امریکا، ډی ریډیو، دیر.
د وایس اف امریکا ډیور ریډیو د ګلاو کډر من اوریدونکو په خیبر پښتونخوا کې د 13 ورځې وړاندې راغلي زلزلې په باب تاسو ریپورت واوریدې. او سمزو د بلوچستان ایالت و لوري ته چیرې چې څو شیبې وړاندې د خوزدار په سیمه کې د وړې کچې یو زلزله راغلی، خو د ځاني او مالي تلفاتو راپورونه لا نه دي رارسېدلي. هم د بلوچستان ایالت سرحدي ښار چمن څخه زموږ خبریالي یو ریپورت لیږلی دی چیرې چې ساینس پوهان وایي دغه ښارګوټی هم د زلزلو له خطر سره مخ دی او د زلزلو په فالټ لاین یا مرکز باندې پروت دی. په چمن کې کال 1902 کې د ډسمبر په 6مه نیټه یوه زورور زلزله راغلې وه چې له امله یې د اورګاډو پټړۍ او د کوژاک ټنډیل ته ژور زیان رسېدلی و او له سپینې تیږې څخه نیولې بیا د نوشکي تر سرلټ سیمې پورې په مځکه کې غټه چاوده جوړه کړه. دغه چاوده یا چوان اوس هم د خواجه عمران په کوژاک کې لیدل کېدای سي. خود دې برسېره په چمن کې حکومت د ودانیو په تعمیر کې د معیارونو د ساتلو لپاره اقدامات نه دي کړي. نور حال نعمت الله سرحدي په دې رپورټ کې راکوي.
خود ساينس د پوهانو د دغه اټکل باوجود په دغه شار کې د زلزلې څخه ځانونه د ژغورلو لپاره پر احتیاطي تدابیرونو اختیارولو باندې عمل نکېږي. په شار کې هر خواته جګ جګ عمارتونه ولاړ دي او په دغه عمارتونو کې اوسېدونکو خلک چې د مجبورۍ په عالم کې دلته اوسېږي هر ورځ د زلزلې د راتلو د ویر سره مخامخ وي.
مانم نجيب جن دي ز په کم دفتر کې کار کوم، هغه بدرم څلرم منزل دي کوم وخت موږ د زلزلې جټکې مې سوسکو یا خیرو راشو کیجو په دالات کې موږ ډیر بیریجو زموږ په شار کې غټ غټ بلډینګان دي. سرکار دې هیڅ غم نه کوي، باید دې غم وکړي چې کوم یا نوي تعمیرات جوړي دې ته اډر وکړي چې کوم یې جوړ کړي یا پر نقشه جوړ کړي موږ سرکار زده خوات.
کومې سیمې د زلزلو مرکزونه بلل سوي دي هغه سیمو کې حکومت د امارت لوړ حد دیش پټه یشي دي، خو په چمن کې د دغه بلډینګ کوډ پر حکومتي قانون باندې هیڅ قسمه عمل نه کیږي. د چمن د میونسپل کارپوریشن مرستیال مشر عبید الله اڅکزی وای چې دغه جګ جګ غیر قانوني جوړ سوي امارتونه مخکې جوړ سوي دي، پر روان وخت کې به دوی د بلډینګ کوډ قانون مکمل پاسداري کوي او هیڅ کله به لوی امارت جوړولو اجازه ورنکي.
او چمن دې پر زلزلہ زون دي د غټ غټ بلډینګان چې دی کچیر زلزلہ وسی د ډیر غټه تبعی راځي، نو ان شاء الله موږ چاته اجازه نور کو در دیش پټه بالا چې موږ راغلی یو موږ څه کم د کم وخت سمر دغه استعمال کړی دی چارج موږ چاته اجازه نور کو در دیش پټه بالا د خپل بلډینګ زیات کی او کم بلډینګان جوړ سوی دغه د پر وی لایمل د کوته کو
خود مرستیال میر خبره یو طرف ته وس هم په شار کې د دیش پټه څخه جګ جګ عمارتونه جوړولو کارونه روان دي او بغیر زلزلہ زدی چې په دغه عمارتونو کې د وسیدونکو شاریانو ژوند به هر ورځ د خطر سره مخامخ وي او په دغه ویرې کې به وي چې کله زلزلہ راغله او کله زلزلہ راغله. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، ډیور ریډیو، چمن.
د میرمنو غږ
زه تعلیم حاصل کوم، ما مقصد دا دی چې د انسانانو خدمت وکم.
ملالہ یوسفزئی د علم رڼا غواړي.
ډیری نوري خزي او جنکي هم علم، روزګار او خپل حقونه پیجندل غواړي.
د پښتنو په سیمه کې ډیری خزي په دغه ارمان مړی یا سرګردانه ګرځي.
تارک کم تارک نشته، هیڅ تارک چې نشته هیڅ ترانه
یو. د حق ګټلو او د ظلم تیری لري کولو لپاره
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د میرمنو غږ پروګرام اوریدل مه هیروي.
د هر زیارت پورس د شپې نه هونه د لسو بجو پورې
قربانا وګما جالوان.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د کتر منور دونکو او سمزو د افغانستان لوري ته چیرې چې راپورونه وایي د وسلوال طالبانو د دوو ډلو ترمنځ خونړی نشته کې په لاسه هاو وسلوال بجل سوی دی. د هغه ورسته لومړی جګړه ده چې وسلوالو د ملا اختر منصور په مقابل کې د مولوی محمد رسول په مشرۍ کې د طالبانو نوې ډله جوړه کړه. په دې باب یو تفصیلي رپورت د وایس اف امریکا آشنا رادیو خبریال عزیز الله پوپل راستولې او ردو ته ستاسو پام راګرځو.
جګړه د زابل په درو شمالي ولسوالیو خاکی افغان د چوپان او ارغنداب ولسوالیو کې لا هم دوام لري. ځای مقامات وایي چې په دې نشته کې شپېته تنه د داعش جنگیالي او لس تنه هم افغان وسلوال طالبان وژل سوي دي. امنیتي سرچینې وایي چې د ملا اختر محمد منصور د ډلې وسلوال طالبان هم د داعش جنگیالیو او هم د خپلې سیالي ډلې ملا محمد رسول په مشرۍ د ملا داد الله منصور د پلویانو پر ضد جګړه کوي. د زابل د امنیت امیر سمنوال غلام جیلانی پرای په دی باب داسی وای
د اخری گزارش مو ته لاس کړی دی تقریبا د شپیتو نفر پر شا خو د دایشانو دغه جلسه وی دی اضافه تلس نفر داخلي طالبان جلسه وی دی او یو تعداد سخیله سلای لکه زیکویا کو د شکو 82 هم د دایش سخه داخلي طالبان لاس ورغلی دی یو تعداد حزیران هم ورسره دی اگر چې ارغنده ولسوالی مکمل د دایش دغه سخه پاک سوی دی پلان د چوپانو د خاک افغان پولیسوالی کې جنگ شروع دی
د خاک افغان ولسوالۍ ځای اوسیدونکي وایي چې مولا اختر محمد منصور ته وفادار وسلوالو طالبانو دوی ورځې مخکې لومړی ځایي خلکو ته ذهنیت ورکړی و چې د دایش جنګیالیو پر ضد جګړه کوي خو له دې سره یې پر یوه وخت او منصور ملا دادالله ته د وفادار وسلوالو پر مورچو هم بریدونه پیل کړه ملا منصور دادالله چې د ملا اختر محمد منصور مشري نه مني او د پاکستان ضد موقف یې نیولی له تېر یوه کال راهیسې د زابل په غرنۍ ولسوالۍ خاک افغان کاکړان ولسوالۍ کې اوسیږي نوموړی په قبایلی لحاظ له ځایي خلکو سره عزیز ګلوي لري او د باور وړ سیمه ده د زابل د ولایتي شورا رئیس اجی اتاجان حق بیان امریکا ژغ آشنا راډیو ته وویل چې ځینې ولسي خلک د دایش او وسلوالو طالبانو او د وسلوالو طالبانو د دوو ډلو ترمنځ د جګړې له ویرې له سیمې څخه کډوال سوي او درانه مالي توانونه هم ورسېدلي دي
هلته زموږ ډېر عام خلک بې ځای سوي دي بې کوره سوي دي ماجر سوي دي اکثره هغه خلک مالداران دي یا زمینداران دي د دوی مالداري او زمینداري هم دغسې پاته ده او هلته تر اوسه پورې جنګ ادامه لري
دغه راز د دایش له لوري د یرغمل سو اوو تنو مسافرو جسدونه هم نن سهار وختي عامو خلکو د جګړې له سیمې څخه انتقال کړي دي یاد مسافر د دایش جنګیالیو دوی میاشتې مخکې د غزنی ولایت د قرباغ او تودی چینې ترمنځ له سیمې څخه یرغمل کړي وه د زابل د امنیت امیر سمنوال غلام جیلانی فرایی امریکا ژغ آشنا راډیو ته وویل چې نن غرمه مهال ولسي خلکو یاد جسدونه له ارغنداب ولسوالۍ څخه د شاجوی ولسوالۍ کلینیک ته لیږدولي دي
د غزاره ورونه چې د دایش په دغه الخه کې اسیران وو هغه د شپې برای د شپې البته د ملک په کلي کې چې د ارغنداب د ولسوالۍ مربوط دي هغه شهیدان کړي دي چې هغه دریش زینه دي او څلور نارینه بیا هم د خلکو په کومک همکاري د مشرانو په کومک همکاري دغه جسدونه د شاجوی ولسوالۍ ته انتقال سوي دي فعلاً د شاجوی د ولسوالۍ په کلینیک
د زابل دریواړ شمالي ولسوالۍ خاک افغان د چوپان او ارغنداب د دولت د وسلوالو مخالفینو د نفوذ مهم سیمې بلل کیږي چې له تېر یوه کال راهیسې پکښې د دایش وسلوالو فعالیتونه هم ډېر د پام وړ ګرځېدلي زابل کې د وسلوالو طالبانو د خپلمنځي جګړې او د دایش جنګیالیو پر ضد روان جنگ په اړه د ملا محمد رسول په مشرۍ د وسلوالو طالبانو د ډلې ویاند ملا عبدالمنان نیازي رسنیو ته ویلي چې د دوی د ډلې پر مرستیال ملا دادالله منصور باندې د دوی رقیبې ډلې ته وفادارو وسلوالو بریدونه کړي خو د ملا اختر محمد منصور د ډلې ویاند بیا ذبیح الله مجاهد رسنیو ته په دې باب بې خبرې ښولې عزیز الله پوپل امریکا ژغ آشنا راډیو زابل
یو څو ساسکي د روغ ژوند لپاره څومره قیمتي دي
اے خدایا عقل را اے خدایا پوها را چې په حجره کې د پیالې کړنګ نی د چینک ټنګ نی نو هغه به هم لاسې حجره وي
دا خو زه نه وایم دا خو عبدالقدوس استاد وایي ځان پوه کړه ورشه ورشه حالات کابو کې کړه
پښتو ډرامه ورې د ژوند نه
د هر اتوار یا یک شنبه په شپه د پاکستان په وخت د شپې پاو کام 9 بجې
او بیا د نهې یا سی شنبه په سهار پاو کام 10 بجې
وړاندې کوونکی
محمد منیر
لیکونکی
نور البشر نوی
د وایس اف امریکا جو ریډیو د ګلاو قدر من اوریدونکو په خبرونه کې نور هم ریپورټونه تاسو لپاره لرو او هم د خبری خبرونه ورسته به تاسو او ری خبرونه بل جیوا د بل جیوا د نن ورځې ایمیل منابوي ناهید سهار او د یو پښتانه ستوري سره خبرې کوي. قدر من اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې په دې خبرونه کې برخه واخی. د ټلیفون شمیره دی 001202205 04 03. د تر څنګ قدر من اوریدونکو زموږ ټول خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه باندې لیدلی او اوریدلی هم سئ او لوستلی هم سئ. د ویب پاڼې پته ده voa.radio.com. له ډیوه ریډیو سره اوسئ.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوه ریڈیو دے
ګران اردوونکو ډیوه ریډیو ته یو وار بیا په خیر رالې. نن د اتوار ورځ کال 2015 د نومبر د میاشتې 8 نیټه ده. وخت شوی دی په پاکستان کې د ماسخوتن 8 نیمې، په افغانستان کې د ماسخوتن 8 او دلته واشنگتن ډی سي کې د سهار 10 نیمې بجې دي. یو وار بیا وخت شوی د مهمو خبرونو سر ټکو ته.
له قبایلي سیمو څخه د پاکستان د پارلمان غړي وایي که حکومت ورسره د قبایلي سیمې اصلاحات ومني نو دوی به د نومبر په 14 نیټه باندې د پارلمان مخې ته احتجاج نه کوي. هم له دې سیمو څخه د پارلمان یو غړی وایي
ہمارا صرف ایک ہی ایجنڈا ہے اور وہ ایجنڈا ہے جس کے اوپر ہم نے بل بھی جمع کیا ہے اور جس کے پیچھے ہمارے وہاں پورے فاٹا کا عوام ہے، چاہے وہ ہمارے ساتھ ہو یا سیاسی پارٹیوں کے ساتھ ہو، اور ہم چاہتے ہیں کہ ان کو اسی طرح رائٹ دیا جائے.
خیبر پختونخوا چارواکي وایي زلزله ځپلو سیمو کې اغیزمنو خلکو لپاره د مالی مرستو لړۍ به راتلونکي ورځو کې نوره هم توندوي. د ملکنډ ډیویژن لرې پرتو سیمو خلک بیا وایي سیمه کې د سخت یخنۍ له امله یوازې په خیمو کې ګزاره نه کیږي او د ژوند بنیادي سیزونو ته ضرورت لري.
او باران وریږي او بس پاغه زه خو که پاغه دیګیا باندې صحیح نو د حکومت ته کرم نه موږ دوه خیمې نه لاړ شوي وو نه د جنا د موږ کومه وې ځای څه څه شهر اتم نه ولاړ شو.
او د بشری حقوقو یو نړیوال اداره وایي شام کې د روسیې د جهازونو د بمباری له امله 15 کسان وژل شوی دي. د امریکا د دفاع وزیر اشکار چروایي د روسیې په شام کې هدفونه د نړیوالې ورورولې له هدفونو سره سمون نه خوري.
او زغښې د دې خبرونو تفصیل ته
د پاکستان په پارلمان کې د قبایلي سیمې غړو نن د یک شنبه پروز د کمی اسمبلی د سپیکر د منصب کاندید آیا صادق سره لید کاته کړي او د خپل سیمې پستونز او حکومت یې خبرې کړي. ل خیبر ایجنسی څخه د کمی اسمبلی غړي شاجی ګل ډیو ریډیو ته ویلي د دوی پلاوی شاغلی آیا صادق ته پډاګه کړي کچیر د مسلم لیگ نون حکومت د 28 آئینی بدلون ملاتړ وکړي نو دوی به هم د سپیکر د منصب لپاره د آیا صادق سره ملاتړ اعلان کړي. او د رواني میاشتې د 14 نیټې لپاره به د پارلمان و مخې ته اعلان شوی خپل احتجاج وځنډوي. دغه بدلون کې د پاکستان د اساسي قانون 248 ماده ختمولو غوښتنه شوی. بلې لور ته د مدني ټولنې سازمانونه وایي دوی په 14 نومبر د پارلمان و مخې ته د احتجاج فیصله تر اوسه نه ده ځنډولې او په ټاکل شوی وخت به احتجاج کوي.
د خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې د زلزلې 14 ورځو وروسته هم ګڼ شمېر خلک وایي د حکومت لخوا ورته تر اوسه مرستې نه دي ورکړې شوې. د پختونخوا په برادر کې خلکو ډیوه ریډیو ته ویلي دي چې یخنۍ په موسم کې په ډاګه شپو ته پراته دي. په تورغر، شانګلا، باجوړ او نورو علاقو کې هم خلکو د مشکلاتو ذکر کړی دی. بلخوا حکومت وایي چې د مرستو کار شروع شوی دی او کومو سیمو کې چې مرستې نه دي ورکړې شوې هلته به زر تر زره مرستې ورسول شي.
راپورونه وایي جنوبي افغانستان کې د وسلوال طالبانو د دوو ډلو ترمنځ خونړۍ نښتو کې په لسهه وسلوال وژل سوي. دا له هغه وروسته لومړۍ جګړه ده چې وسلوالو د ملا اختر منصور په مقابل کې د مولوي محمد رسول په مشرۍ کې د طالبانو نوې ډله جوړه کړه. د فرانس خبري اداره وایي د نښتې د زابل ولایت په خاکي افغان د چوپان او ارغنداب ولسوالیو کې رامنځته شوي. او د پولیسو سیمه ییز مرستیال مشر غلام جیلاني فراهي وایي د نښتو کې د ملا اختر منصور د ډلې شل او د ملا منصور د عبدالله د ډلې 16 وسلوال وژل سوي او دیرش نور ژوبل دي.
د هندستان وزیر اعظم نریندرا مودی او د هغه ګوند بی جی پی د هند په لوی ریاست بهار کې پر روانو انتخاباتو کې د ماتو سره مخ ته او د سیډونګو په وینا دغه انتخابات د هغه سیاسي ګوند لپاره لوی ناکامي ده. که څه هم تر دې د مر دغه انتخاباتو سرکاري نتیجه نه دی راغلي خو د هندستان د ان ډی ټی وی تر مخه په بهار کې د ایالتي اسمبلی 233 سیټونو کې د نریندرا مودی بھارتیہ جنتا پارٹی یوازې یو شپېته سیټونه ترلاسه کړي دي. هغه پر ضد جوړ ائتلاف تر دې دمه یو سل شپږ اویا سیټونه ترلاسه کړي دي.
په میانمار کې ولسواکي پلوه یوې سیاسي مشر آنګ سان سو چی نن د هغه هیواد د میلیونونو نورو وګړو په ډول عمومي ټاکنو کې خپله رایه ورکړې. ویل کېږي په تیرو پنځه ویشتو کلونو کې دا نسبتا لومړۍ آزادي ټاکنې دي. آنګ سان سو چی په یانګون کې انتخابي مرکز ته په رسېدو سره نه خو له پلویانو او نه هم له خبریالانو سره خبرې کړي.
د مصر په سینای جزیره باندې د روس تبا شوي جهاز په اړه ډېرې ګنګوسې روانې دي. خو د مصر د پلټنو یوې ډلې ویلي تر اوسه په دغه جهاز کې د بمي چاودنې څخه ښکاره ثبوتونه نه دي ترلاسه شوي. د جهاز د کاکپټ نه ترلاسه شوي آډیو ریکارډر کې ناصافي اواز د نړۍ پام راګرځولې. خو د مصر د پلټنو مشر ایمان المقدم ویلي د هغوی ډله د دې جوګانند چې دا ووایي چې دغه یوه چاودنه وه او که څه بل څه.
اسرائیلی چارواکي وایي یو فلسطینی په غربي غاړه کې د اسرائیلیانو په یوې ډلې خپل موټر ورخېزولی او درې کسان یې ژوبل کړي. وروسته اسرائیلي پولیسو دغه حمله کوونکی په ډزو وژلی دی. او امریکا کې زلزله شوونکي دفتر ویلي نن د یکشنبې په ورځ د انډونیشیا په سماټرا سیمه کې د شپږ اشاریه یو کچې زلزله راغلې او نږدې تر لسو سیکنډو پورې یې مځکه لړزوله. خو د سونامي خبرداری نه دی ورکول سوی.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوردونکو دا وایس اف امریکا دی ریډیو ده. قدرمن اوردونکو د امریکا په وتلې ورځپاڼه نیویورک ټایمز کې په پاکستان کې د پاکستان د نیوکلیئي وسلې د جوړولو په حق لا یو اداري راغلی ده. په دغه اداري کې ویل شوی دي چې پاکستان په کم رفتار باندې نیوکلیئي وسله جوړوي نه پر روانو لسو کالو کې به د وسلو په حساب باندې د روس او امریکای وروستو دریم هغه هیواد چې زیاته وسله ولري. خو دغه اداریه کې د نورو اړخونو ته هم کتنه شوې ده چې که یو خوا پاکستان اټمي وسلو له جوړولو له زور ورکړی دی نو بل خوا پاکستان کې عامو خلکو ته د ژوند بنیادي ضرورتونو کې ډېر مشکلات دي. دغه تفصیل اورو د ډیو ریډیو همکار افتخار حسین نه.
د نیویارک ټایمز په دغه اداریه کې لیکل شوی دی چې دا وخت پاکستان سره تقریبا یو سل او شل اټومي بمونه دي. او که په دې رفتار باندې پاکستان خپل اټومي وسله جوړی نو راتلونکي لس کالو کې به دا د دنیا په دریم نمبر هیواد سي د روس او د امریکا نه پستا چې د چا سره زیات اټومي وسله وي. دا نه چې پاکستان به د دوی سره په اقتصادي مد کې د ټکنالوژۍ په مد کې کم مقابله وکړی شي یا به خلک دومره مالدار شي خو وخت په پیرا شي بلکې په اټومي وسلو کې به ورپسې دریم نمبر شي. بنیادی خبره په دې ایډیټوریل چې شروع شوی اداریه عدد نه ده. بیا به کې ډېرې مهمې خبرې دي او د ټولو نه بنیادی نقطه هغه په دې اداریه کې دا لیکلې شوې ده چې کم پورا ماول وستلو دا په پا پاکستانی مطبوعاتو کې هم راغلی دی. په ټریبیون کې او ځینې نورو مطبوعاتو کې دغه خبرې شوې دي. هغه بنیادی نقطه دا ده چې نړۍ له اوس په کار دي چې پاکستان سره په دې موضوع باندې خبرې اترې شروع کی، انګیجی کی. وجه دا ده که دا حالات داسې وي او پاکستان دې اړخ ته روان وي او په پاکستان کې د ننه دغلته تندروه چې کم مذهبي ډلې دي، کم چې د پوه سره په جګړه دي، د ریاست سره په جګړه دي، او پاکستان حکومت مني چې 50,000 نه زیات خلک یې وژلې دي، واک اختیار هغوی خواړي، نو نه صرف دغه یو خطر بلکې په سیمه کې چې کم حالات دي، پاکستان د هند سره چې کم هر وخت دښمنی وي، د پاکستان د سکیورټی اسټابلیشمنت لفظ یوز کړی دی، یعنی د دې نه مطلب پاوز او نورې امنیتی ادارې وي په عامو ټکو کې، نو د هغوی چې کم اهداف دي هغه او په هغې هدفونو کې او په ویرو کې هند تر ټولو زیات دی. نو په دې حسابې خبرې کړې دي. راځو اوس وایي دا اداریه چې دې ته خبرې ته ډېر پام راګرځول دي چې پاکستان کې تندره وسلوالې ډلې دي او که دا حالات دغه سی وي نو راتلونکي وخت کې بیا دغه ویره به بېځایه نه وي چې ګنې د پاکستان اټومي وسلې واړه ټیکټیکل ویپنس چې کم جوړیږي هغه د دوی لاسو ته پریوزي. اوس د پاکستان د اسټابلیشمنت خبره چې کوي دا د هند سره په سیالۍ او د هند په دښمنۍ کې همیشه ذهني ویرې ښکار پاتې شوی دی او دغه مونږ په عامه توګه وینو هم د پاکستان په مطبوعاتو کې چې ټوله دنیا چرته هم لاړه شي سمو کې د اقتصادي ترقۍ خبرې وي هر څه وي، د پاکستان د مشرانو چې کله هم دوره وي نو د دوی د هند دښمنه جړه کوي او په هر ځای کې کوي. نو یو عام سړی هم اوس په ذهن کې دا پوښتنه لري چې آیا زما نورې مسلې ختمې شوې دي چې ګنې دغه سیز راته اوس پاتې شوې دی. د پاکستان د ایټم بمونو په داسې حال کې د دښمنۍ لرونکي هیواد سره نه صرف د دې سیمې هند بلکې ټولې نړۍ ته وي دا اوس خطر دی. دا خبره پکې لیکلې ده. دې کې یې ذکر کړی دی چې وزیر اعظم نواز شریف صدر براک اوباما سره ملاقاتونو کې خبرې شوې ده. اوس چې کم ملاقات وو سو هفته وړاندې خو دې هم څه نتیجې نه دي رابرسېره کړې. خو د امریکا د صدر براک اوباما د انتظامی دغه طریقې کار ستاینه کړې ده چې د پاکستان سره د پاکستان په خوخه چې ګینه دوی ته هم ګټوي په سلاوي او دوی په موافقه وي چې آیا داسې کوم حل راوستل دي. نو هغه حل چې دی دوی وی چې شروع به د دې نه کیږي چې پاکستان ته په نیوکلیر سپلای ګروپ دا هغه اداره یا تنظیم دی چې په دې کې ورته ځای ورکړی شي. ځای به څوک ورکوي؟ د امریکا په مرسته به کیږي، امریکا به طرفداری کوي. پاکستان به څه کوي؟ پاکستان به هغه وسلې چې کم ته دوی نیوکلیر ټیکټیکل ویپنز وي په انګریزی ژبه کې اټومي وسله ده، دا جوړول به مخې سره بندوي. دویم دا چې داسې کمې لوزنامې دي دا وخت چې هغه د یو اټومي هیواد برخه جوړیدلو لپاره ضروری ده چې په نړۍ کې پتا اعتبار وشي. نو ته به برخه جوړیږي، په هغې کې ان پی ټي ده، نان پروفریشن ټریټي ده، د دې برخه به پاکستان جوړیږي. نو په دغه باندې هم رڼا چولې ده چې دا خبرې تری شروع شوي، دا ښه خبره ده. خو په دې باندې د ایران نه پسته پاکستان داسې هیواد دی چې باید دغه سره خبرې وشي. وایي دوه کاله نړیوالې ټولنې د ایران سره خبرې وکړلې، په دې حساب کو کتلې شي پاکستان سره یو ورځ هم چا خبره نه ده کړې. چیرې ستاسو د دې په اړه باندې اندېښنې خوشته ده نړۍ د امریکا د ټول نړۍ، خو ګنې دا به څنګه حل کیږي؟ دغه سره خبرې اترې نه دي شوې. په دې کې نورې کومې مهمې خبرې چې دي تاسو به د هند سره مقابلې او د زغل خبرې کړي چې یاره دا آیا د پاکستان د عام تن په ګټه ده او که نه. دی وایي چې داسې یو ملک چې چېرته بجلی نه، روډونه نه وي او عام سړی ته هسپتال نه وي، نو هغه به د هند سره په مقابله څه وکړي؟ او بیا هغه ته دام ویل کیږي چې یاره زه یو اټومي طاقت یم. نو وایي چې دا یو لوزینګ گیم، دا داسې لوبه ده چې دا همیشه پاکستان بیلی او دا رده په مفادو کې نه ده، په دې ټکو یې کړی چې دا ایسته ګټه خبره نه ده رده لپاره. اوس دا خو د دې ادارې هغه غټې غټې خبرې وې، خو زه یو دوه نقطې روچتول غواړم زه خپلو اوریدونکو ته. هغه دا چې ولې د پاکستان په اټومي پروګرام باندې پوښتنې روچتیږي، لکه خلک په دا وایي چې یاره د اسرائیل ولې نه روچتیږي یا د هند کنه یو عام سړی ناست دی. دې کې یو څو بنیادي پوښتنې دي. هغه دا چې یو خو د پاکستان ریکارډ ښه نه دی. ډاکټر عبدالقدیر په خپله راښکاره شوي او هغه ملکونه خولو چې ما چاته رازونه ورکړي دي، ټیک شو؟ یعنی دې په نړۍ کې په غلم بازار کې د اټومي موادو دغه یو حادثه چې غټه شوې هغه هم پاکستان کړې. دویمه په اسرائیل کې داسې ګروپونه نشته دی دننه چې هغه ریاست چیلنج کوي او دا خطر هر وخت موجود وي چې راګنې. بیا درېمه خبره دا ده چې د جنگ په صورت کې د دې ډیر زیات اثرات دي. نیوکلیر جنگ چې دی که ته هر وخت د جګړې په موډ کې ولاړې او توره دې رایستلې وي او تا سره بیا داسې وسلم وي او تا ویلم وي چې زه به استعمالومه، دا ستا یو ډیکلیئرډ پالیسي وي، لکه اعلان کړې شوې پالیسي وي ستا، نو زه څنګه دا ونه منم چې ته به ومنم چې ګینې ته به نه استعمالوي. نو دا ټولې خبرې د روسیې مثال موجود دی. صرف چې کله کولډ وار یعنی سوړ جنگ ختم شو نو ډېرو ځایونو کې اټومي مواد سي دی بیا پراتو او د ټولې نړۍ سره دا یاره وه چې دغه خلکو ته په لاس ور نشي کم چې دا استعمالولی شي. یوه بنیادی خبره، په افغانستان کې په کال 2001 کې د آیس آی او د سی آی خلکو په خپل بشیر الدین محمود د پاکستان د اټومي پروګرام ساینسدانو د ده سره د دنې پلټنې کړې وې او د ډېلو پلټنو وروسته د دې سړي په خپله ومنله چې ما دوه ځله ده القاعده هغه وخت مشر اسامه بن لادن سره ملاقات کړی دی او هغه هم په دې حواله سو. صرف دلته نه، په ګلف سټیټس کې کم چې خلیجی هیوادونه دي په غزینو کې هم د پاکستان د ساینسدانانو د ډیرو تندرو ډلو د مشرانو سره دغه د ملاوي دوه خبرونه راځي. نو دا هغه پښتون دي او هغه یری دي چې ځکه وخت په وخت پاکستان په باره کې روچتیږي.
د
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا اوس هم یو بل رپورت ولورو ته ځو. کډرمن اوریدونکو، د پاکستان د فورس لشکر جنرال راحیل شریف په نومبر په 15 نیټه د امریکا د متحده ایالاتو په دوره را رسیږي او دلته بل اعلی امریکایي چارواکو سره ملاقاتونه کوي. تر دې وړاندې د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف هم په اکتوبر کې د امریکا دوره کړې وه او د صدر براک اوباما په شمول یو شمېر اعلی رتبه امریکایي چارواکو سره د سیمې د امنیت او اقتصاد په اړه خبرې اترې کړې وي. نور حلور باندې الیاس خان له اسلام آباد څخه راکوي.
د پاکستان د پوځ سرلخکر جنرال راحیل شریف په د دې میاشتې 15 نه 16 نیټې پورې د امریکې سفر کوي، چرته بچې دی د امریکې اعلی سیول او پوځي قیادت سره د سیمې د امنیت، د افغانستان د جوړجاړي، د عمل، د پاک افغان ګډي پولي ښه انتظام کولو، اپریشن ضرب عذب او یو شمېر نور مهمو موضوعاتو باندې خبرې اترې کوي. د مطبوعاتي راپورونو تر مخه دا د پوځ د مشر په دې کال کې د امریکې دویم سفر دی. 13 میاشت وزیر اعظم نواز شریف د امریکی د سفر په محل د امریکی صدر باراک اوباما سره په ټولو موضوعاتو تفصیلی خبرې اترې کړې وي. خو د پاکستان خارجه تګلارې کې د پوز اثر رسوخ په حواله سره سیړنکار نظر لري چې د خاغلی راحیل شریف د سفر کې به نور ډېرې تفصیلی خبرې اترې وشي. د راپورونو تر مخه راحیل شریف به امریکني اعلی چارواکو سره په یو شمېر امنیتی مسلو خبرې اترې کوي، خو په غټه کچه د دې هر څه مرکزی نقطه به افغانستان وي، چرته چې د افغانستان دولت او طالبانو ترمنځ د دې کال جولای په میاشت کې په مری کې د خبرو اترو وړاندې پړاو نرسته دغه خبرې اترې د ځنډ ښکار شوې دي. او واشنگتن او اسلام آباد دواړه غواړي چې دا عمل دې ډیر زر تر زره بیا پیل شي. په دې سفر کې تمه ده چې خاغلی جنرال راحیل شریف د ځنډ ښکار دا خبرې اترې بیا پیل کېدو په هړه خپل تجویز هم امریکني چارواکو سره شریک کړي. د امریکې صدر باراک اوباما او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د اکتوبر په 22 نیټه په سپینه ماڼۍ کې شوې ملاقات کې په طالبانو غږ کړی و چې افغان دولت سره نیخ په نیغه خبرو اترو تکینی او دغلته د یو پایدار امن دپاره کار وکړي. د پاکستان سیول او پوځي قیادت لخوا وار په وار د افغانستان د شخړې د خبرو اترو د لارې حل راوخلو اوازونه راوچتیږي، خو په حال کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې یو ځل بیا د تاوتریخوالي ښکار شوې دي او کابل تورونه لګوي چې په افغانستان کې په حال کې د ترهګرۍ په پیښو کې زیاتوالي کې د پاکستان لاس دی، خو اسلام آباد دا تورونه رد کوي. مطبوعاتو ویلی دی چې په دې سفر کې خاغلی راحیل شریف با د امریکای اعلی چارواکو سره د پاکستان ایټمی پروګرام او خاص کر د دې محدود کولو په اړه او هند سره روان تو تریخوالی په اړه هم خبرې اترې کوي. د پاکستان ایټمی وسلو او په حال کې په دې کې زیاتوالی په اړه نیویارک ټایمز په خپل یو اداریه کې لیکلی دی چې دا وسلې د نړیوال امن لپاره یو خطر دی او کچرې نړیوال طاقتونه دا پروګرام محدود کولو کې کامیاب نشو نو دا به د ټولې نړۍ د امن لپاره یو لوی خطر جوړ شي. الیاس خان، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
ګرانوردونکو، دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده. تاسو زموږ خپرونه د واشنگتن ډی سي د سټوډیوز نه نیخ پنی غوري. قدرمنوردونکو، د الیاس خان نمو تفصیل واورېده. د پاکستان د فوز مشر با دروان میاشتې 15 نیټه امریکا ته سفر کوي. یو پخوانی فوزي مشر او سیړنکار بریګیډیر ریټایر سید نذیر وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته وایي په موجوده حالاتو کې د پاکستان د فوز د مشر د امریکا دغه سفر کې به په یو شمېر موضوعاتو باندې خبرې اترې کیږي چې په افغانستان کې د سولې پروسه کې د پاکستان رول او د پاکستان د امریکا سره چې کوم خپل همکاري ده هغه نور سیوا کول هم شامل دي. د بریګډیر سید نذیر سره د جنرال راحیل شریف د سفر پاک لباندې لنډ شان مرکز موږ همکار ریاض حسین کړی ده. ستاسو په مطرح کړو
دوی جنرال راحیل شریف صاحب چې کومه دوره ده نو عام امکان دا دی چې دینه به وړاندې کېدای شي چې کابل ته هم یو ورځ یو یو نیمې دوره وکړي. د هغې مطلب دا دی چې د اوباما ایډمنسټریشن د هغوی چې کومه خوښه ده یا رایه ده یا د هغوی کوم تحفظات دي د افغانستان باره کې، او بل د هغوی دا خواهش دی چې طالبان او افغان حکومت دې بیا د خبرو اترو په میز باندې کېږي او بیا د خبرې اترې شروع کړي. نو د هغې دپاره ضروري ده چې د رای به سره معلومه وي، او هغه رای مارو کولو په دو ټوکو الفاظو کې داغه د پارا جنرال راي شريف کې د شي چې د افغانستان راي په دغه کې هم شامل کی نو داغه سره به انفارمیشن زیات وی او یو قسم لا ټاکلي ګامونه وړاندې چې کوم افغانستان کې داغه د پارا سلارا معلومول شي بل طرف ته د پاکستان چې کوم نن سبا حیثیت ته هغه خو کلیدی دی په دې معاملې کې لیکن وز د افغان حکومت چې کوم دی پاغوی باندې د طالبانو طرف فشار هم دی او بل طرف ته پختلو کې د اشرف غنی صاحب حکومت او هغه سره چې کوم مرګری دی عبدالله هغوی په غنی باندې فشار راوړلی دی او د هغې فشار د وجې نه هغوی نن سبا د هند سره زیرې معاهدې کوي اوس د ایم آی 35 هلیکاپټر دي هم اخلي جنګي هلیکاپټرې او تقریبا زر نه زیات فوجیان چې کوم دي هغه به هند کې ټریننګ اخلي نو دغه د پاکستان تحفظات دي دې کې درې بین الاقوامي دغه چې جوړېږي یو خو چین او امریکا ده چې هغوی زامنتوب به کوي او هغوی دې ته تیار دي او بل دا خوښه هم ده چې امن راشي بل طرف ته پاکستان دی نه وایي چې زه د سهولتکار کردار ادا کولو ته تیار یم خو چې دا د افغان حکومت وغواړي او طالبان وغواړي او درېیم طرف ته طالبان دي چې هغوی فشار راوړلی دی او بل طرف ته د افغان حکومت دی چې هغوی ټول د هغې الزام دی هغه ټول په پاکستان باندې لګوي نو په داسې ستونزو کې د راحیل شریف کردار به یو کلیدي وي او بل هغه ته د حالاتو زیاته خو پته ده او دا د دې حل هم د سیاسي چارو نه علاوه د سیکورټي ایجنسو هم دی زه دا هیله لرم چې دې کې به د حالاتو مطابق د یو بل رای زیاته معلومه هم شي او سپینه به هم شي او کېدای شي چې د ایندار دپاره څه لایې عمل هم معلوم شي د دې نه علاوه هند سره چې کوم زمونږ تناو دی تریخوالی دی هغه تناو تریخوالی به هغه کې کېدای شي چې هم خبرې ترې وشي
بریګیډیر صاحب په پاکستان کې خاص کر چې کوم قبایلي سیمه ده په هغه کې ځواکونو چې دینو تر ډېره حده پورې کامیابی ترلاسه کړې دي او بیا چې کوم ضربیا سب دی هغه چې دینو اخري مرحلو ته هم رسیدلی دی په دغه حواله باندې څه قسم چې دینو خبرې اترې کېدی شي
داغې صحیح خو جانکاري هم کړې ده امریکایي حکومت هم کړې ده نور د نړۍ ملکونه هم کوي چې را دې سره کافي حده پورې په پاکستان کې دهشتګردي کمه شوې ده او وسلوال قوتونه کمزورې شوې دي لیکن بل طرف ته دا هم دی چې د افغانستان حالات یو حقیقت دی چې په هغې کې تیزوالی راغلی دی په هغې کې جنګ جګړه زیاته شوې ده او د هغې ټولې ګیلې مانې په پاکستان باندې چولې کېږي نو دا دې ته د حقیقت په نظر باندې کتل غواړي لایې عمل هغه طریقه کار اختیار کول غواړي چې کومه امن طرف ته د هغې دروازه کلادېږي دغه حقیقت اوس چې کوم هند سره تړاو تریخوالی دی هغوی په هر قیمت باندې دا د افغانستان جنګ جاري ساتل غواړي او د پاکستان چې کوم د امن کردار دی دوبئی هغې نه پاکستان وروسته کول غواړي د دې خبرې هم چې د بارډر کوم منیجمنت مکانیزم دی هغه بهتر کړي یو بل باندې اعتماد وکړي چې اعتماد تر څو پورې نه پیدا شوی نو د هغې پورې خبره وړاندې نه ځي
بریګیډیر صاحب څومره پورې خوشبینه یې چې یو ځل بیا دغلته کې دا خبرې اترې روانې شي خبرې شروع شي په میز باندې کینی او په افغانستان کې په پاکستان کې په دې سیمه کې امن راشي
زه خو دا وینم چې کور جنگ سره خو دا معاملې نه حل شو نه حل کیږي دا غي سزا به عام خلکو ته ملاويږي یو لار ده او هغه د امن لار ده دا امن لار کې دغه دي چې سنسو قرباني به ورکه سنسو زیب پرې دي سنسو لچک برابرې په دغه کې ورکړه راکړه کیږي په د خبرو اترو په میز باندې نو زه خو دا ګڼم چې بیا به دې خبرې ته تیاریږي لیکن دې کې لوی خنډ چې کوم دی هغه دا دی چې جنګیالي قوتونه دي د هغوی بزنس چې کوم دی د جنګ نه هغې تقویت اخیستې دی او په هغې باندې قایم دی لیکن بل طرف ته د عوامو مفاد دی د خلکو مستقبل دی د ماشومانو تعلیم دی صحت دی نو دغې ته پکار ده چې توجه ورکړی شي په امن کې د چا هم نقصان نشته دی لیکن په جنګ کې د ټولو بیلات دی
بریګیډیر صاحب ډیر مننه تاسو ډیو ریډیو ته ورک خوشاله اوسئ جی ډیر مهرباني سر
ریاض حسین وایس اف امریکا ډیو ریډیو مردان
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا په میامار کې د ولسواکۍ پلاوه یوې سیاسي مشر آنګ سان سوچی نن د هغه هیواد د میلیونونو نورو وګړو په ډول عمومي ټاکنو کې خپل رای ورکړی ده ویل کېږي په تیرو 15 کلونو کې دا نسبتا لومړی آزادې ټاکنې دي په دې باب نور تفصیل راکوي د وایس اف امریکا په ریپورت کې زموږ همکاره سمینه احسن
په برما کې قریبا 2.5 میلیونه اندراج شوی خلکو نن په انتخاباتو کې رای واچوله او دوی ته مخامخ شپږ زره امیدواران وو چې دوی به د ملک د پارلمان دواړو ایوانونو او مقامی اسمبلیانو لپاره انتخاب کوي. انتخابي چارواکي وایي د انتخاباتو ټرن آؤټ 80% وو. په دې انتخاباتو کې د اویاو کالو د جمهوریت علمبرداره آنګ سان سوچی هم په لاول ځل رای اچوي او نن یې د خپلو لکونو مرستیالانو او ملکیانو سره خپله رای اچولې. د ینګون په پولینګ سټیشن کې په دې موقع د هغې په زرګونو پلویان او خبریالان موجود وو. انتخابي څیړنکاران وایي د الیکشن د امن انعام ګټونکي سوچي د نیشنل لیگ فار ډیموکراسي پارټي په اقتدار کې راوستې شي، خو د حکومت جوړولو دپاره به ورته په کار ده چې په دریو کې دوه برخې سیټونه وګټي. ګینې نو بیا به ورته حکومت جوړولو دپاره د نورو وړو سیاسي پارټیانو سره اتحاد جوړولي. نیشنل لیگ فار ډیموکراسي یا NLD په 1990 کې هم په الیکشن کې غټه کامیابی ترلاسه کړې وه، خو د هغه وخت فوزي واکدارانو دغه نتایج رد کړه او میرمن سوچی راتلونکي 60 کالونه هم زیات کلونه په کور کې نظربندۍ کې تیر کړه. که څه هم د سوچی سیاسي پارټۍ پر شا د فوز مرسته لرونکي واکمنه یونین سالیډریټي اینڈ ډیولپمنټ پارټۍ ته الیکشن کې سخته مقابله ورکړي، خو بیا هم د برما د موجوده آئینده لاندې کچرې NLD کامیاب هم شوه نو میرمن سوچی د ملک صدر نشي جوړېده. ولې چې د برما آئین یو بهر ملکی سره واده کولو یا د بهر ملکی نه پیدا شوي ماشومان د دې حق نه محرومه ساتلي، او د میرمن سوچی مړ شوی خاوند یو برتانوي وو. آنګ سان سوچی بیا هم د زیارت په ورځ ویلي وو کچرې د هغې پارټۍ وګټله نو د صدر نه به هم باندې یو حکومتي رول ترلاسه کوي چې وضاحت هغه ونکو. د NLD په مقابله کې فوزي مرسته پر شا لرونکي یونین سالیډریټي اینڈ ډیولپمنټ پارټي ته په حکومت کې پاتې کېدو لپاره د ډیر لږ اکثریت ضرورت دی، ولې چې فوز په خپل ځاني ټولو پارلماني سیټونو 25% برخه لري. د برما یا ماینمار فوز په حکومت ډیر مضبوط واک لري او فوز ته د آئینده لاندې د دفاع، داخله وزارت او سرحدی امنیت مهمه وزارتونه د ضمانت سره ورکړی شوی دی. فوز دا هم کولای شي چې په حکومت مکمل کنټرول ترلاسه کړي او د ملک اقتصاد هم په لاس کې واخلي. نن د اتوار په ورځ انتخابات په برما کې 4 کاله وړاندې فوزي کودتا ختمېدو پس په لاول ځل کېږي، چې کله فوز حکومتي اختیار د صدر تھین سین په مشرۍ کې یو جمهوري حکومت ته وسپارلو.
او زه وخت شي ویداري ته چې د امریکا د حکومت نظر وړاندې کوي.
د افریقي انګولا هیواد د رواني میاشتې د 9 تاریخ نه تر 9 تاریخ پورې خلیجی گینی کې د جهازرانه او د توانای د تحفظ په موضوع د یو بین الاقوامي کانفرنس بندوبست کړی وو. په جرنل ډی انګولا نومي مجله کې انګولا کې د امریکې د سفیر د هیلن لا لایم یو ادارتي مضمون چاپ شوی دی. نوموړی سفیری په دغه مضمون کې لیکلی دی چې دا کانفرنس د خپل قسم یو بیمثله او اهم کانفرنس دی، ځکه چې په دې کې د عالمی جهازرانه او د توانایي د سرکاري او د ذاتی مدونو غرضیان راغون شوی دی او دا موقع ورل ورکړی دا چې بهترین بین الاقوامي تجربې خپلو کې شریکی کی چې دا شان د سلامتیا په مت کې د مقامی سطح رابطې نورې خي کی او په دې کې د سرکاري او ذاتی مدونو ملګرتیا مضبوطه کی. د توانای په مت کې خلیج گینی یو ډیر زبردسته او اهم سیمه ده او د بحری اوقیانوس د افریقي سیمه د ملکونو د اقتصادي ودې لپاره ډیر زیات اهمیت لري. د هایډرو کاربن نه د حاصل شوی آمدن په بنیاد د سیمه ډیر افریقاني هیوادونه ترقیاتی منصوبو کې د پیسو ټکو لګولو جوګه شوی دي. د غربي او د وستي افریقي ملکونو په تیرو 2 کالو کې د بلو اکانومي د ودې د مقصد د ملګرتیا او تحفظ کولو په لوري د خپلو مضبوطو ارادو خودنه کړې ده. دا کانفرنس د خلیجی گینی د سیمه د ملکونو سترو چارواکو ته د جهادرانه د تحفظ او د سلامتیا د پاره د جوړو حکمتي عملو د وړاندې خوځولو یو ښه موقع په لاس ورکوي. په دې کې زیات غور د ادارو ترمنځ د رابطو په ساتلو، د سرکاري او د ذاتی مدونو د ادارو او غرض لرونکو ترمنځ د ملګرتیا په طریقې کار او د جهازرانه په لړ کې د ممکنه فوري نوعیت د حالاتو د پاره په تیار اوسېدو وشو. په مقامی سطح دا کانفرنس د کال 2014 د یاونډو د نوم په ضابطای اخلاق د عمل کولو په لوري یو اهم ګام دی. د امریکې سفیر لا لایم په خپل لیک کې انګولا ته د کانفرنس په کولو کې د اهم کردار په ادا کولو مبارکي ورکړې ده. دی په اخیر کې لیکلی دی مونږ ټول چې د افریقی په پریمانه وسیلو او صلاحیتونو یقین لرو باید چې د دې خایسته بر اعظم د سمندرونو د حفاظت او تحفظ د پاره کار وکړو او خپل دې عمل لا د یو حقیقت شکل ورکو.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته اولیګی ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 20235 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.